کامیابی ته زو اوس را لدی خبر ته چې د جنگي حالات دی. زه فکر کوم چې دا خوشحالي به د هر طرف په جنگ باندې وي او دا خبره درسته نه ده که اوس دا خلک وایي چې موږ امریکا دی کومک را کوي په دې کې به زموږ د جنگ جنبه قوي سي. نو زما فکر باندې د افغانستان سره دښمنۍ ده که هغه چې بل طرف وایي چې موږ سره د جنبه قوي سي. دا زما فکر باندې درسته خبره نه ده. اوس دلته وخت د صلح دی.
د صلح لپاره فکر نه کوي چې تر ټولو مهم ګام مخکې تر دې چې امریکایان خپل قواوی په افغانستان کې پریږدي، د ناتو قواوی دلته پات شي، یا نور مرستې امریکایان په پوځي برخه کې لکه څنګه چې تاسو نظر په دې برخه کې څرګند کړل افغانستان سره وکړي، به تر دا نه ده چې لومړی ګام باید افغانان په خپلو کې اور بند وکړي؟
په دې کې شک شو بنسته. اوس خو دلته موږ وینو چې ملت افغانستان چې هغه بې طرفه خلک دي او د سولې توقع د ملت افغانستان سره ډېر کېږي، هغه دلته یرغمل شوی دی. که د خارجانو یرغمل وبولي، که د طرفینو یرغمل وبولي، یرغمل شوی دی. ښه خبره به دا وي چې خارجان هم په دې باندې قانع سي چې ملت ته وخت ورکړي، او طرفین هم په دې باندې قانع سي چې ملت کې هغه موثر خلک چې هغه موږ بانو پز اشپاس په ملت کې لرو هغه ته وخت ورکول سي او واک ورکول سي.
او بخښي دلته وخت خبره تاسو وکړه. افغانانو په خپل منځونو کې په دوحه کې شاوخوا نه میاشتې خبري وکړې. دا روسي خبري هم د دوی تماسونه دا و چې د دواړو خواو د حکومت او د طالبانو استازو ویل چې د غونډو په نظم نظم خبري کړې دي. یعنی فکر نه کوي چې دوی ډېر سست روان دي؟
نو هغه وخت ما دوی وخت و مزوم طرفین او د خارجي خارجان د وخت ملت تا ورکی د ملت هغه خلک چې هغه موثر خلک دی. اوس هغه د ملت خلک چې دی هغه هیڅوک شرکت په صلح کې نه کوي خلکو ته او په صلح کې نه ګرځي. که اوس موږ وګورو د یو طرف اقتصادي تاوان چې دی هغه هم د ملت دی، او که وګورو جاني تاوان چې دی هغه هم د ملت طرفینو زیات دی. که زه بمبار وګورو د ملت خلک ډېر د منځ دي، که انتجار وګورو د ملت خلک ډېر د منځ دي. نو زما فکر باندې هغه خلک د وخت خبره دا خلکو کومه چې هغه درېمګړي وي چې هغه
یعنی تاسو فکر کوي چې د طالبانو له دغه استازو سره چې په دوحه کې دي او د حکومت له دغه پلاوي سره چې استولې دي له دوی سره باید خبرې ونیش؟
نه، زه دا وایم چې دغه دوه طرفه چې خبرې کوي دا د خدای په آیات سره ثابت شوی دی چې د دوو کسو تر مابین د سولې که البته که د سولې خبره ورته وایه زه خو ته د خارجانو تر وتلو پورې د سولې خبره هم نه ورته وایم. که د سولې خبره ورته وایه نو دا د آیات مستاق دی چې وایي فاصلحوا بینهما امضی دریم سړی ته چې ته چې د دوی تر مابین دریم سړی دی راولات چې د دوی تر مابین دي امتیاز وکړي ممیز دي سي او ملامت دي په ملامت وایي سلامت دي په سلامت وایي. نو دواړه طرفه دي سولې ته راوګوري.
مننه سید اکبر اغا. ابراهیمی صاحب که بیرته د واشنگتن سفر ته راشو، تاسو به د ولسمشر اشرف غنی خبرې اوریدلې وي، د جو بایدن خبرې به مو هم اوریدلې وي، تاسو څه اټکل کوئ چې له دغو خبرو چې د افغانستان د راتلونکي لپاره، د سولې لپاره، د افغانستان د ثبات لپاره او په اقتصادي برخه کې له افغانستان سره د امریکا ژمنې څرنګه ارزوي؟
زه فکر کوم شیبر صاحب چې دغه جګړه د موږ په لاس کې نه ده او نه سوله د موږ په لاس کې ده چې موږ خپلو کې سره کینو او دلته د یو اسلامي نظام په سر توافق وکړو. ځکه اسلامي نظام پاکستان ته اول د منلو نه ده. هغه وایي چې زه یو هیرو یم د اسلامي نړۍ، ما په څنګ څنګه اسلامي نظام جوړ شي. او دویم بود د دې منطقي د هیوادونو او د امریکې ترمنځ هغه مدیریت چې جګړې او د سولې په سر ده، په دې کې اختلاف د نظر او اختلاف د ګټو ده چې د منطقې هیوادونه د روسیې په شمول، د ایران په شمول، پاکستان، دا ټول داسې یو مدیریت غواړي د جګړې چې دوی ګټې پکې حفظ شي. ولې امریکا دې ته متوجه ده چې څنګه وکولی شي په افغانستان کې دغه شل کلنۍ لاسته راوړنې حداقل حفظ شي او د دوی هغه ماموریت چې ډېر اوږد ماموریت و د تاریخي پلوه دلته په منطقه کې خپل ستراتیژیک اهداف ته په کتو سره د مدیریت واجب په خپل لاس کې ولري. نو د دغو هیوادو ترمنځ هم یو ستونزه شته ده که چېرته د افغانستان دولت فعاله ډیپلوماسي ولري چې د منطقې د هیوادونو توجه هم د دوی په شتون کې د دوی د ثبات سره وتړي او امریکایانو ته هم دلته یو زمینه مساعد شي چې دوی په دې کې یو دولت سره توافق وکړي چې هغه کې د سولې په نتیجه کې منځ ته راشي، نو د امریکایانو کومکونه به تر هغه وخته دوام کوي تر څو چې دغه یو حالت راځي. زه فکر کوم چې جګړه به نور هم شدید شي په افغانستان کې، او دا د افغانانو په ګټه نه ده. د دې غوښتونکي پاکستان ده چې پاکستان له دغه سفر نه هم خوشاله نه و، ځکه دوی داسې فکر کوي چې که چېرته دلته نظام له منځه ځي په افغانستان کې، نو بیا دا د راټولولو موضوع نه ده، او بیا دوی کولی شي طالبانو سره هم په زغرده خبرې وکړي، له فشار نه نور هم استفاده وکړي، او بیا هم افغانستان یو بلې نوې جګړې ته داخل شي. نو دا د پاکستان غوښتنه نه ده، دلته صوبه د ایران نه ده، د چین هم هغه ستراتیژي له پاکستان زاویې نه دلته تنظیمېږي. یوازینی ملک چې دلته ګټې لري هندوستان ده، او هندوستان هم هغه نظامي نقش نه لري او نظامي حکومتونه هم نه کوي. نو په دغه اساس باندې امریکا که چېرته له دې ځای نه ووځي او غیر مسؤلانه وطنه کوي او افغانستان بیا جنګ ته ځي، نو دا د دوی هغه جهاني مسؤلیت هم ده چې باید دغه موضوع پرېنه دي، او دلته داسې یو زمینه مساعده شي په پاکستان باندې فشار راشي تر څو د سولې هغه درول شوې خبرې بیا پیل شي، او افغانان په دې پوه شي چې موږ په خپل منځ کې باید توافق وکړو.
مننه ابراهیمي صاحب چې په دې بحث کې مو برخه راسره واخیسته، او سید اکبر اغا له تاسو هم مننه کوم چې په دې بحث کې مو ګډون راسره وکړ.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. نن د زهرو کاروان لې ویبلې خبرونه سره ستاسو په خدمت کې يم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې ملګری ملتونه وای افغانستان په سیمه کې د هیخي جوړولو په مرکز اوخته دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو.
په زابل ولایت کې تر 100 کیلوګرام ډیر هیروین او خیخاوني ولشوه. د زابل له نشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د موټرو د تلاشي پر مهال په یو ټونس موټر کې 12.5 کیلوګرام خیخا او دغه ډول له یو کورلا موټر څخه 8 کیلو او 300 ګرام هیروین ونیول. د زابل ولایت امنیه قومندان وایست سمیمی رسنۍ ته ویل چې د نشي مواد له هلمند او زابل ولایتونو څخه بار شوی، او په پام کې و چې کابل ولایت ته قاچاق کړل شي. په ننګرهار ولایت کې پولیسو د دریو جلا جلا عملیاتو په نتیجه کې تر 100 کیلوګرام ډی نشي مواد ونیول. لومړی عملیات چې د سرطان د میاشتې په لومړۍ نیټه اجرا شول، په نتیجه کې 450 کیلوګرام چارس ونیول شول. دا چارس چې په یو موټر کې بار کړل شوی وو، د جلال آباد ښار په سمرخیلو سیمو کې ونیول شول. دوهم عملیات چې په سرخرود ولسوالۍ کې اجرا شول، په نتیجه کې 3.8 کیلوګرام چارس او 1 کیلوګرام هیروین ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان ازادي رړیتو ویل، دریم عملیات چې د غنیخیلو ولسوالۍ د استوګنې پر یو کور وشول، په نتیجه کې 4 کیلوګرام هیروین او تر 1 کیلوګرام ډیر کیمیاوي مواد ونیول شول. په کابل ښار کې د نشي موادو یو قاچاقکون کې د قاچاقو پر مهال ونیول شو.
د نن په خبرونه کې مو ستاسو لپاره دا مطلب چمتو کړی دی. ملګری ملتونه وای افغانستان په سیمه کې د خیخي جوړولو په مرکز د اوختو په حال کې دی.
دا د هر هیواد په ګټه دی چې نړیوالو بازارونو ته د نشي موادو د قاچاقو مخه ونیسي.
په یو بل راپور کې به واوري چې عامه روغتیا وزارت وای د کورونا دریمې څپې د معتادینو د درملنې پروګرام اغیزمن کړی. لیو ډاکټر ابو واوري چې د معتادینو سپکاوی د هغوی د درملنې په بهیر څه اغیز کولای شي.
نړۍ کې احتیاط خپله د کلمې یو استګما یو لکه د لنګ ورته ګوري.
لزر مینې به واورو چې ولی په تیرو څو کلونو کې خپل زوی نه دی لیدلی.
دا دوه کله کې یو زوی لرم، نمونه خان ده، خې مې لیدلی نه ده.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
نو هنه یو زورا ورا جامانیم زنګ رنگم کې دا څنګه یار نه چې زینب پیژنم.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. ملګری ملتونه خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تریاکو تولید د سولې تر بریالي کېدو وروسته هم د افغانستان سوله او امنیت ګواښلی شي. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې په افغانستان کې د تریاکو تولید د دیل عمل شوی چې افغانستان د خیخي جوړولو په یو لوی مرکز واوړي او له دې لارې تر لاسه شوي پیسې ترهګري ډلې په ترهګریزو فعالیتونو کې ولګوي. لبلې خوا په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتو استازي خبرداري ورکوي او وایي که د نړۍ هیوادونه د نشئی موادو د قاچاقو مخه ونه نیسي د دوی هیوادوال به تر دې هم له لوی ناورین سره مخ شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په افغانستان کې د نشئی بوټو د کښت او نشئی موادو تولید د اندېښنې وړ بولي او ټینګار کوي چې باید نړیواله ټولنه د نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې پر خپلو ژمنو له سره کتنه وکړي. له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې مشر ګارډ اف ویلی د دې سازمان د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه وویل که څه هم په افغانستان کې د تریاکو بیه راټیټه شوې خو بیا هم په افغانستان کې د تریاکو کښت دوام لري. میرمن ګارډ اف ویلی وایي چې افغانستان اوس هم په سیمه کې د تریاکو د تولید له امله د خیخي په مرکز اوښتی دی.
په افغانستان کې د تریاکو تولید په سیمه کې د خیخي جوړولو د سرچینې په توګه د افغانستان نقش نور هم پیاوړی کوي. د بیلګې په ډول هغه نشئی مواد ډیر شوي چې د افغانستان څخه ایران ته قاچاق او نیول کیږي. په مجموع کې په 2015 میلادي کال کې نیول شوي نشئی مواد په سلو کې تر لسو لږ وو، په داسې حال کې چې په 2019 میلادي کال کې دا فیصدي نوي ته لوړه شوې ده. په نړۍ کې د سولې بهیرونو او تاریخ ښودلی چې تریاکو نه مشروع اقتصاد، امنیت او د یو هیواد سوله اندا چې د سولې تر بریالي کېدو وروسته هم سوله ګواښلی شي.
د یو ان او ډی اس سی په هغه تازه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د امنیت غونډې ته وړاندې شو راغلی چې د یو کیلو موادو تریاکو بیا له $200 څخه تقریبا $300 ته راکته شوې ده، خو بیا هم په تیر شمسی کال کې چې په افغانستان کې 6300 تنه تریاک تولید شوي وو د نړۍ په سلو کې 80% د تریاک ځنې جوړېدل. په دې راپور کې راغلی دی کوکنارو د بای د ټیټوالي له امله د کوکنارو له کښت سره د بزګرو علاقمندي کمه شوې، ځکه نو اوس اړتیا لیدل کېږي چې باید له بزګرو سره د کوکنارو د کښت کمولو لپاره د بدیلو کښتونو مرسته وشي. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره له افغانستان سره د مالی مرستو کموالی په لړ کې د احتیاط په برخه کې هم د مرستو د کمیدو په اړه خبر ورکوي او وایي چې افغان ځوانان د کیمیاوي نشئی موادو له جدي ګواښ سره مخ دي. له بلې خوا بیا په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتونو استازی لیندا گرینفیلد د سیمې له هیوادونو څخه غواړي چې له افغانستان څخه نړیوال بازارونو ته د نشئی موادو د رسیدو مخه ونیسي.
دا کار د هر هیواد په ګټه دی چې نړیوالو بازارونو ته د نشئی موادو د قاچاقو مخه ونیسي. د کوکنارو کښت، تریاکو تولید او نشئی موادو قاچاق کولی شي چې په افغانستان او نړۍ کې کورنۍ د بربادۍ کندې ته ورواچوي. له همدې امله د امریکا متحده ایالاتونه ویاړي چې په پرله پسې ډول له افغانانو سره د بدیل معیشت په برخه کې په تیره بیا ښځو ملاتړ کړی دی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت معلومات ښیي چې طالبان د نشئی موادو له لارې په کال کې تر 400 میلیونو امریکایي ډالرو ډیر عواید لري. په دغه راپور کې چې تازه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وړاندې شو راغلی چې طالبان یوازې تیر شمسی کال د کوکنارو د اورشو له امله 40 میلیونه امریکایي ډالرو ګټه درلوده.
پراپور کې مودا هم واوریدل چې ملګری ملتونه په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې د بهراني مرستو لکمیدو هم اندېښنه لري. اوس د خبرونې بل مطلب ته ورزو. په افغانستان کې د کورونا دریمې څپې د معتادینو د درملنې ځینې پروګرامونه اغیزمن کړي دي. عام روغتیا وزارت وای د کورونا دریمې څپې له پیل سره د کووید 19 وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د دوی ساحوي پروګرام او په کور کې د معتادینو درملنه درول شوې او د معتادینو درملنه د اعتیاد د درملنې په مرکزونو کې کیږي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
په خواسي نیموتادین په ځنګړی توګه هغه خزي چې د کورنۍ ستونزو لملې نه غوښتل ځان د اعتیاد درملنې په مرکزونو کې بستر کړي په خپل کورونو کې تداوي کړي. خو ست کورونا د دریمې څپې د خپرېدو لامل ځینې روغتي خدماتونه په ځنګړی توګه په کور کې د معتادینو د درملنې پروګرام بند شوی او دوی اړ دي چې ځانونه د اعتیاد درملنې په مرکزونو کې بستر کړي. رحیمه چې د اعتیاد ترڅنګ له نورو ناروغیو همکړیږي وایي اندېښنه یې دا ده چې د اعتیاد درملنې په مرکز کې د ډېر شمېر ناروغانو د بستر کېدو له امله په دغه مرکز کې د کووېډ 19 په ناروغۍ اخته نشي.
زما شکر ډېر لوړ دی، خوله او ستونی مې لکه لرګی داسې وچ دی. زه پوهیږم په دې مرکز کې ډېر شمېر کسان کورونا نیولي، مریض او پای واسطه یې آن یو ماسک هم نه دی ورکړی تر څو یو بل ته مرض انتقال نه کړي. ټول مریضان زکام، تبې او د ستوني درد نیولي. کلینیک په خوا ماته شربت او د تقویت ګولۍ راکولې او راته ویلې چې دا دواړه په کور کې وخوره جوړه تیار بشي.
پخوا به روغتیایي کارکوونکو په کور کې د معتادینو د درملنې په مهال د احتیاط ترڅنګ د معتادینو د نورو ناروغیو درملنه هم کوله او کورنۍ به په ګډه په خپلو معتادو غړو پام کوو. خو اوس د احتیاط په مرکزونو کې بستر شوي معتادې ښځې وایي چې د کورنیو د غړو په نشتوالي کې له ستونزو سره مخ دي. روغتیایي کارکوونکي کورنیو محدودیتونو ته په کتو په کور کې د احتیاط درملنه اغیزناکه بولي او وایي چې ښایي د دې پروګرام د درېدو له امله د یو زیات شمېر ښځو د احتیاط درملنه ونه شي. د ښځو او ماشومانو په 500 بستریز روغتون کې ارواپوه عادله صافی وایي په کور کې د معتادینو د درملنې پروګرام په مرسته دوه ډوله معتادینو ته رسیدګي کوله.
هوم بیس برنامه زمونږ مریضانو ته ډیره مهمه وه. هغه مریضان چې د سټیګما نه ویر لرله او اجازه فاميلي نه لرله، اول هغه مریضان ته ډیره مهمه وه. دویم هغه مریضان چې په کور کې تداوی شي لکه فامیل سره کومک کوي او فامیل تینا ډیر ښه سپورټ کوي ډیره مهمه وه. او د اقتصادي لحاظ نه په دولت باندې لکه فشار کم راتله.
د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي دا پروګرامونه ځکه درول شوي تر څو له معتاد څخه روغتیایي کارکوونکي او برعکس له روغتیایي کارکوونکي څخه معتاد ته د کورونا وایروس ته انتقال مخه ونیول شي. د عامې روغتیا وزارت د غوښتنې کمولو ریاست تخنیکي مرستیال عبدالشکور حیدری وایي په کور کې د معتادینو د درملنې پروګرام به د کورونا د دریمې څپې له پای ته رسیدو سره بیا پیل شي.
په تیره یوه میاشت کې د کرنتین له امله زموږ صحابي ټیمونه ونه کړای شول چې په سیمه کې فعالیت وکړي. له همدې امله زموږ پروګرامونه اغیزمن شوي. هیله لرو چې په افغانستان کې د کورونا ستونزه راکمه او یا په بشپړ ډول حل شي تر څو موږ په کور کې د معتادینو د درملنې پروګرام کیفیت لوړ کړو او دا پروګرام نور هم وغځوو.
دا معلومه نه ده چې په کور کې د معتادینو د درملنې پروګرام په درېدو سره څه شمېر معتادین له درملنې بې برخې شوي، خو ډاکټران وایي دا تدابیر له معتادینو سره مرسته کوي. که چیرې په کورونا اخته کیږي نو د احتیاط درملنې په مرکز کې ښه درملنه وشي.
د نشه یي موادو د کیف تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي رادیو اوري چې پر منځنیو چپو سربیره په 100.15 FM چپو باندې هم اوریدلای شي. اوس له موتاد سره د بد چلند په پایلو غږیږو. طبي ډاکټران وایي چې د موتادینو سپکاوی یا په بدو نمونو یادول د هغوی د درملنې بهیر ټکنی کوي. دا چې موتادینو ته په سپکه سترګه قتل او بد چلند ورسره کول پر هغوی نورې کومې ناوړه اغیزې لري، څنګه کیدای شي چې په مجموع کې د موتادینو د سپکاوي مخه ونیول شي؟ په دې اړه زموږ همکار له ډاکټر واحدالله کوشان سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلي چې سټیګما یا د ننګ لکه څه ته وایي.
استیګما یا د ننګ لکه هغه موازین او مقررات یا هغه مشخصات چې خلاف د نورم دی او جمعي، هغه ته وایي استیګما یا د ننګ لکه. افغانستان کې په ټول نړۍ کې احتیاط خپله د کلمې یو استیګما یو لکه د ننګ ورته ګوري. مثلا موتاد پوډري خلک ورته وایي، یا ورته وایي چې څونه وخت کیږي چې ته پاکې، یعنی ته چټلی اوس پاک شوی وي. مثلا یو نفر موتادی تداوی شوی هم وي، د چوک سر ته لاړ شي مزورکاري ته وایي ته موتاد نور ته 200 ورکوو، تاته 100 لپې ورکوو. یا مثلا ډېر فامیلیو کې چې میراث تقسیمیږي، وایي ورکې که چې دا بیا په 19 کې د حق حفظي، تر څو چې د ښه مطمئن نه شو باید د حق ورته ورنکړي، د خپله دته یو ناامیدي پیدا کیږي. یا مثلا خپ روغ صورت تم د خپل کار تم زی کور کې مناجه پیدا کیږي، ورته ځته په پودری شوی د کې دی شي چې لړ مخدره مواد پسې.
دغه استیګما یا د معتادینو سپکاوی د معتادینو پر کورنیو او نور خپلوانو یا پر هغه کسانو چې په دې برخه کې کار کوي په صحیح کار کوونکو پر دغه باندې څومره ناوړه اغیزه کولای شي؟
دغه د ننګ لکه یا استیګما د موتات نه نیولې او څوک چې په دغه فیلډ کې کار کوي، په دغه برخه کار کوي، هم د استیګما لاندې دی. مثلا که فامیلی برخه ترې شو، د موتات فامیلی ښه جرګه ماري پلارې، نو یې کله چې ښه خبره مکی وي کینه سړی ستا زوی موتاد ته چې ښه پوهېدلی خو زوی به دې هغه کوله. ګوره دا یو استیګما د فامیل دی. که چیرې په کلي کې یو جوړه بوټانه مرک شي مسجد کې، نو دا ځي د پلار پسې کېدی شي دا ستا زوی غلا کړي، ولې چې وخت غلا یې کوله موتادو. دغه کارمندان چې په شفاخانو کې کار کوي، این دوی ته استیګما دی. مثلا یو نفر پوښتنه وکړي چې چیرې کار کوي، ته وایي زه مثلا په روغتون کې. کوم روغتون کې؟ دا معتادین روغتون کې. ښه پوډریانو کې کار کوي، خدای دې خوار کړه، تا باندې روزي قطع شوې او وظیفه قطع شوې چې زه ته پوډریانو ته کار کوي. ګوره دا استیګما په مجموع کې د مملکت په سطحه باندې دی، ډېر قوي کار په کار دی. ته هم د رسنو له طریق نه، هم د مکاتبو له طریق نه، هم د ملا صاحبانو له طریق نه، د مسجدونو د منبر له طریق نه، چې د خلکو ذهنیتونه روشن شي چې احتیاط یو مریضي ده، تداوی لري. نور مریضیګانو چې یو نفر تیر کړي، ولو چې سرطان مې هغه ورته نه یادوي، ولو چې یو جنسي مریض مې چې نامشروع جنسي اړیکې هغه کړي، چې د اسلام د نگانو د انسانیت د نگانو د مشروعیت نه لري، هغه ته څوک چې نه وي. او موتاد چې یو مریضي ده، بس یو داسې یو قوي استیګما ده په جامعه کې چې هیڅ لکه مومه اوبه اکثریت نه قبلوي.
دغه استیګما یا د معتادینو سپکاوی دغی دغه درملنه څومره ټکنۍ کوي؟
تاسو که وګوري یو نفر نوې مواد شروع کی، نوې مواد استفاده شروع کی، اول خپل پټي نوې خپل فامیل ته چې زه معتادم، بیا کله چې فامیل خبر شي، چون دغه یو استیګما ده، فامیل جامع ده، نوې مثلا ډاکټر نه شرمیږي، کوشش کوي چې خپل فامیل کې دغه مشکل حل کی، پټی کی، په لمن واچوي. اکثریت ورته د یو مجرم یو خاین په صفت ورته ګوري، یا بد الفاظ ورته استعمالوي. مثلا یو مریض موږ سره وي، ما مواد استفاده نه کوي، یو ورځ وي حمام ته لاړم، د سترګو کې مې صابون نه ننوته، وي بیرته چې لاړم کالی مې واغوسته، کور کې چای مې څکې، یو ساعت بعد چې پلار مې وي کور ته راغی، وي زما ستون سترګې سرې وي، ما ته ویل چې بچی لکه چې بیا د پوډر څکولی دی. ښځه مې چې راغی، وي بیا دې چې شی څکلی نه یې، ته ګوره چې سترګې دې خسرې دي، زه لاړم وي مې څکې. ګوره دغه شیان دي چې په تداوی باندې منفي اغیزې لري.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې موتاد میرمنې له څه ډول تاوتریخوالي سره مخ دي؟ په دې اړه به د ارواپوه قندیګل الکوزی خبرې واورو.
خو مختلف خشونتونو سره روبرو دي، چې هغه کې جسمي دي، فزیکي دي، جنسي دي، لفظي دي، رواني دي، اجتماعي دي، فاميلي دي. جسمي چې همیشه د کورنۍ له خوا نه وخل کیږي، د کورنۍ د غړو له خوا نه، د مختلفو خلکو له خوا نه، د ټولنې له خوا نه، ټولنه ورته په سپک سترګه ګوري. رواني وضعیت هم د دوی صحیح نه وي، اکثره رواني مشکلات دي، د نورو خلکو له خوا نه ورته زورونه ورکړ کیږي، اجتماعي د خلکو له خوا نه چې خلک ټولنه دوی ته په سپک سترګه ګوري، اکثره د سټیګما ګوري، د خپل نوم باندې نه یادېږي، دوی ته پوډري ویل کیږي. او په ټولنه کې د خلکو له خوا نه دا خو تروسه چا نه دی مشخص کړي چې هغه څوک دی او څوک نه دی.
ایا په هیدلاس
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ چپو خبريږي، او اوس د خاطرې واردی. زرمینه وای د لسو کالو و چې د کاکا زوی په زوره واده ورسره وکړ، او بیا یې په چل او فریب په نشئی موادو اخته کړه، او اوس رواني ستونزې لري. دا چې زرمینه د نشول عمله نور لڅډ ولستونز سره مخ شوې ده، په دې اړه یې زموږ همکار ته کیسه کړې ده.
دونه مې وړه کې وو پلار مې بیا وسوري ماتر زوی په زور وکړم، لاس کله نه واده کړل، ما بیا ځاچوم په سیګرټ کې را کړل، ماته دا وره نه وړه دا ولا زې پودر را کړل، ما ویل دا سیګرټ په مې خسرل، ما به وهل ادر به منوري کې د ورځ په ورځ به دا چې لکاره راته ما ته په سیګرټ کې پودر را کول، ما به کش کول غواز جوړول، ما بس سیګرټ مې ما خسه، ما ول او خدای پاکه شل ورځې مې پوراس وی دا دونه سیګرټ مې اخیسه و چې به لاند ا رقم دې مې اخیسه و سپنه جوړون در به مې ز پاکاو کما وینه، ما ته سیګرټ ما ترا کې ز جوړېګه، ما ته سیګرټ ما ترا دا ګور څونه مې اخیسه دي هته په خندا سوال ما و به ما ته ته پودر در کړې دي، ما ولیدا پودر نو څه رقم شه دا پرې کول کیږي، ولې ما غو پودر دي دي الله ربانه خلق پراته دي، ولې وا ما له خدای دې تباہی برباد کم، هر څه مې چې وکړ خپلم پودري و چې پودر پرې زما د دې تسلیم نه نه و، بیا مې شپه کله پودر وهل هانسي ما ته به را کول، نه مقصد ما خپل وخت به مې تیراوه، کور بیرونو نه پاکستان کې وم، هلته چې راغلم بیا دا مېړه مې راته مړکه خپل ورونو نه مړکه مړې چې کړ دا چې زه لاړم میدان شر ته وتښتېدلم، میدان شر کې څلور کاله دا چې پاکه وم، سر چې وهلې وم سر باندې مې باتېر شوی، مغز مې چرت نیولی و، زه شوی وم پنځه ورځ ژړه فلان جواب راکړ چې دا مړه ده، وی سي دا خخکه یا مور مې ویلې دی البته پودر ویلې دا څلور کاله پاکه ده، دا ځای په ځای سوله، مور مې دا اشتباه کول دی پودر ویلې دي، هرې شپخانې ته وړلم زه چانه بستره وم، دا دوه کاله کېږي یو زوی لرم، نوم یې مومن خان ده، بخي مې لیدلی نه ده.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ساسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې محمود په ډیر خمار حالت کې بصیر ته ورځي او د نشي ګولې ځینې غواړي، خو بصیر د یو درملتون پته ورکوي، دواړه درملتون ته ورځي او د ګولې غوښتنه ترې کوي، خو محمود لاس جیب ته کوي او د پیسو پر ځای توفنګچه راباسي. دا چې وروسته به څه پېښه شي دا به په دې ډرامه کې واورو.
سلام علیکم بابر.
وعلیکم سلام، خیریت ہو؟ کیسے ہوگی؟
زخوستا یار جم
زمائی آگی زخوز نا پیجانم
زمتا پشان عمالی
نخوندہ کسی ہوگایا زورا ورا کیا عمالی ہم زنگیران کن که دست زنگیار نیچی زین پیجنم
گو گوارا دا مالیانو خوندی سخی نیه جی تنگ دیزه بولی دلم ژر دې ګولۍ جیب ته واچولې او پټې دې کړې.
د مینې ګور وړاندې شي ګولۍ.